د ازادي رادیو قدر منوریدون کو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې لدې ډلې خي 9.3 میلیون خلک د خدمات تر لاسه کړي. او چانن پر خپل ایکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیاي خدماتو ته د 14.3 میلیون کسانو لړلې څخه باندې 23% خزي 35% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالۍ 2.5% اوسیدونکو وسمهال روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري او چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لباند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلی تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نشدی یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادره کشو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر اسنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمیر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوی دی. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دند په یو اونۍ کې پای ته رسیدګي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي. ښاغلی ترامپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 13 افغانستان ووتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 16 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې داعش ډلې خراسان څنګه ومنله 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډیر افغانان ووژل شو. اوکرایني چارواکو وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، پریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتل دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې یو پیاوړی دریز خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپای پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګند کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریس پیاوړی کړي. تاسو زموږ غلاز د رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. اول دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي استادان منتخب کړي دي
چې ځینو استادان فوق شوي دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کډری بوستونه اداري بوستونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرته ده، دلته چې راځم شربت یم په وادي، د کلینه یم په وادي، سیروم یم په وادي، د شیانې ګرد په باره کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلې پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید په هنتون ادارې ته د دې په هنتون د ولس استادانو د منفقې مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید په هنتون زین استادانو چې د منفق شو یو په نوملړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړیو. د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک په هنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقه دوه ورسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید په هنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد په هنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید په هنتون د شریعتو په د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید په هنتونې استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونو اداري بستونو ته. زم هغو استادانو کې کېږم چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼ شمېر استادانو سره پوهنتون سره زما چې په تاسو دې څه کوي سره هغوی خپل مشکلات ما سره شریک کړي دي. دغه لیست چې ما ماته دا رسېدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دغه لیست پوهنتون ته رسېدلې او دغه استادان متفقې په لیست کې دي. مکتوب رسېدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوم لړکې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقېدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی و چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو پانځي استادان منفق شوی دي. دا په داسې حال کې چې دغه استادان له کلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفق شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو پانځي استادان سره لدې چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفقيږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفق شوی؟
سلامونه او نیکی دې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا سه سړی دا سه فکر کوي چې دا لړۍ چې کله چې تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله دی وناس وبښ کې دا هغه مسائل او دا پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هغه منبع نه سرچشمه اخلي او دا مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا تحرکات دا فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بے سواد یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کیږي یا بیکاره کیږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزدوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کیږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي که نکي آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتاً د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل زبانه فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بل خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت او پانزي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یو لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کیږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي. او نو داسې نشي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف د دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي او دا به ډیر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او دی خلکو افکار تغییر شي، دا کل لري شي د نظام نه دغه ډیر ضرر کوي. بل خبره دا ده به چې خبره می زیات شوي بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات علی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه حالت چی چې تعلیم یافته چې لاس کار شل کال یا پنځه لاس کال تجربه ولري، ته هغه خپل دغه منفق خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري، تخصص یې هغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډیر متعدد ده، ډیر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي یا د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش شته نسبتا هغه ته ډیر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد دا په دې معنی یعنی زین استادان چې منفک شوی دی دوی له یو خاص مفکوره سره ول زکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او هلته کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو کډری علمی معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم د استادانو په مغه برخه کې او د سیاسي علوم هم ندي په دې برخه کې استادانو زده کړې کړي دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړي دي او دوی منفک کړي دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاصه مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول ک کوم بل خبره ده
د سې چې د استادان پیژنه مې چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یو یا مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي ک سلفیت و یو سم واضح درته وایم تر سلفیت فکر و یو ډیره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډیره قربانیان ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نشړې نو هغه چیرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي ک کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي ک هغه حکم مذهبي ک غیر مذهبي هغه دغه مخنیوي باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره ده ک دغه سلسله روانه ای او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاس ورکی او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ چې اوس تاثیرات موږ ګور په د پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امتحان نه ورکی څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خاصن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پانځي کې ډیر کم محصلین جذبي یا بخي نه جذبي کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شهادتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونسکرو دوی ورسی فیصله ونی کی چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پانځي بل مهمه خبره دا ده چې تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مولوی صاحبانو ته او د دولت او د امارت هغه مشرانو ته دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دې باندې خفدي چې مونږ ته نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولارزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکې د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خواندان دي او د علم او د اراده خواندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسیدلي دي هغه سره ډغر وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانو سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت او پانځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک لدوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
فرانسوی چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توګه د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوی ورځپاڼه د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټا مافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندیښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورسپانې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورسپانې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټوله اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورسپانې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پودر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
په افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجود ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې وجود ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېز پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور قدرت توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حمله اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه را رسیدلي راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د د پلازمین خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لک تر لګه یو سولشل کسان وژل دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمنخار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امبادا د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمیر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمنخار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسله والې ملیشي د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پاوز او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امبادا ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیاي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رشتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا غوښتن هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري عملاتړ کېده. خوشاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستي بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سلوش په ملته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدا غدا پرتاده وس دا کان لو پلاستر و شو با ټولم پکې ماته او موږ اوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته د دل تل چرازم شربت هم په وادي د کلینې هم په وادي سیروم هم په وادي د سیانګرد په بارکې.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. د آزادی جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت د دوی دی، خو دوی نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د آزادی جبهه وایي چې دا برید یې تیر ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چا نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې، 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دند په یو اونۍ کې پای ته رسیدي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 16 لوړه وکړي. اوکراینی چارواکی وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې وشتلې دي. د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په سیال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې د یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شره غلست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یو غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی و، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعه کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړې. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي؟ په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د باس ملمانې دی د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دوړه ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو، او هغه اخري امید چې دینجونو درلود چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پریکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدل د لپاره او زمنګ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا ده چې په منګ باندې یا زمنګ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره د طالبان پښتانه دی فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې د زونه لري. دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه تستون ځای پیدا کړي دا وامه شبنګ ته تخصص تون سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ استو د دې دا دریز په من باندې د خو زبانه په تاسف سره اصلا ستون زمنګ په کلو په باندو کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده، او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري، ز افغانستان ته ټول یا واستر کو کورم زما زما هیواد تریو سوریو تریو بیرق سوریلاند ژوند کو. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل د ریزه د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل د ریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت د ریز په لویانو ملاتړ للاس ورکي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلاره نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي، فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په په پراتو سیمه کې دی دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره مونږه ساده مرزي لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته دی یو بی غیرت کومان کیږي دا فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونه دیو تفاصیل ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پات شي
نو شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې کړي د نړۍ دینی عالمان د دې په وینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري دا متفاوت دریزونه دي بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي بعضې د دین د نظر توجیه کوي اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغه بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی اما یو موضوع دا کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمې رئیس کوم نظام نامه او یو اصول نامه په نوم یو کتاب کله چې هغه دغه موضوع ته اشاره شوی دغه موضوع په اړه باندې لیکل دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظر کوم حرام نه دی او مشکل نه لري خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي زه فکر کوم دوی دغه قائد زمدغه قائد نه استفاده کو او دوی د موضوع منفی اړخ په نظر کې نسی دوی غواړي داسې یو ایديال حالت رمنځ تک چې په هغه کې د یعنی هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی تر سره نشي اماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځ تک نو دوی د همدغه قائد نه چې د نجونو او د ښځو بهر تتلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو تتلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي همدغه قائد په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قائد ورته یو دلیل ګرځولای دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي اما د موضوع نور ډیر اوبات کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فرېفا د صحت په برخه کې د کورنۍ ته توتريخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پرمختګ کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي هغه دوی په نظر کې نه نسی اما دغه یو اړخ ک مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې په اندازه باندې شاید منځته نشي اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دغه باندې ډور ډیر فوکس کو او فکر کو چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلاوګيري وکاو او هم دا غوښتل کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید انجونې په پانتونونو او کوانځي کې درښونه وایي
مننه میرمن پلوشه کاکړ دنجونو او شوزو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز بستاو په نظر د افغانستان د پرسه او عقیب لري
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هواد کې چې نیمه نفوس یې یو ډېری خزیدي د هغه فلسفه فالجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د لپاره په بینالمللي توګه او بل ځای کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه وس شرمیکو یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم معنی خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولید یو تفاهم تر نه رسیدي راځي تاسو د شریعت پرانا کې د نرم دریض د پاره علمی فقته او دلایل وړاندې کو بیا به موږ هغه ته کار وکړو زه چې کله دا خبرې یا یو ځکه وینا کوم یو خبرې کو ما ته وایي چې دا تاسو هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د امور نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري ایا دا طالب نیا سوکو کورانه سوکو فامیلی سوکو یو چازی گوله ده تاس فکر رو که چه دری اغیزه زمانگا دا سیاسی دا لحاظ نا پا نریواله که منگ تا دا یو تاس تسویه من ما تا دا یو خز پسفت دا سی پا امیانه تو گوه لکه دا یو شرم تکی را دخکاری چه زبی باس نشم کوله چه پا دا یو اشتما پیره که زما خز دا کور نا دا بحر اجازه نلری او دا تعلیم چه ابتدائی ترین حق ده یو انسان چې په اسلام کې ده بل ما ته خلق ته نړیواله ته او اسلامي هوادونو ته زمنګ هواد یا زمنګ د هواد وګړي با سواده نخګاري په عامه توګه زه تاسو ته ځکه دی وی چې څومره تیریو دي د علمیت کچا ټیټه ده څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام سویری او دیو سکی ټول نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده. دا د بل دلایل ده د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفا وي یو څه معلم وي ډوډۍ ځان ته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور ته هغه ټول مسائل ورته کمی یو دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسائل ام چون هم دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري موږ تو بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا ام د اقتصادي په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک منځ ته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمه ته دا یو غټ صدمه منځ راوړی په دې چې د فکر کې چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواړم زه دا ویم دا د واوري د ټولنه ټول زمنګ هیوادواله ته چې د دې جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې موږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې موږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا موږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسائل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجی کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجع دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتونه د یو ګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي ونرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د تراجی کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو او 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټولو ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیون خلک چې د افغانستان او تلې دی مهاجر شوی دغه اکثر د لایل یم د دې چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانانو مغه دی په د اروپا ته پراتک باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولارد یو خپل خلک دې تربولی شي یعنی زده مجبورۍ د لاس خپل ګردي خرڅوم یو نو د غټول اوقیت چې دې د غټول مسولیت چې د یم د غډلې ته چې د محدودیتونه د غ بيځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجیه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجیه کیدلای د غ بندیزونو د وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسئولیت
امدی ته ګرځي. ډېر مننه میرمن پلوشا کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شوز او جنو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه درې د پاره چې زپ خلاصه توګه بایټ ويم درې د پاره چې دلایل نه لري. دیوی سره د قانی دلایل نشته ده مقنی دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځان وباسي د یو خپل منځي اختلافات بایست دي کی چې د یو د درس د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی اسلام د تمدن دین دی د مدنیت دین دی متاسفانه چې دی وقانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې د دې نه اوسي او د یو ګډون پکې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کی او دوی وي باندې کی په ټول نړۍ کې د دا خدای حق باندې کی مکتبونه باندې کی تعلیم باندې کی او اسلام د سویل دی باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سبرت اعلان کوي چې نه اسلام ویل دي چې ټول باندې وي کټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې باندې شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اډقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا باندې کړی دی مګر کچیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنی د دې لري چې نقص دی او کې دی لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیبی که هست در مسلمانی ماست صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي اوله دوره کې و موږ ویل زه البته یو بده تجربه وه دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوالو سره کینې نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به ښایي هر څه به ښه شي په تعصب سره د دې ناست توان نه لري زه باید په زغرده تاسو ته د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته لاړ شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې دی خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دا مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن بعض اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې خوسته یا اجازه یا د ټریوري یا د موزیک د هر څه نه ورکړي هغه پوهیږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زی ګول شی ویاستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګټه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم زه یو خزه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده زنده حق چې تاسو جنسیت د یو نر تعین کړي دی خو زه یې هم تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کی دا نقص دی دا د سمانه لري چې زما شک په هغه چا راضی غیر اسلامي شک په هغه چا راضی چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیرې دو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره حقه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغه مخنیوي لپاره د دغه خبرو نه کار خلي کچیر موږ په اوله دوره کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلی دی په مراحل کې دغه بندیزونه زیات کړی دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ په راس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لرې کا، د دوی هیڅ امکان نشته. یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوچا ککړ، وخت کم دی، کدار ته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو زونجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پی کې دي، کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري، هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي، او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي دی باید پابندي ولګول شي، او دی باندې مشروط شرایط باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی، علما او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل، دا کنفرانس دایر شو، نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دغه په عموم کې نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که د افغانستان سره مرسته کوي او یا که د دې سره تعامل کوي، باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره خپله د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی، او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو واورید. نن مو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګول سوی محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.
لو یہ لالے مصافرہ